اما حالا احمد تکل باش ماست.
ډیر زیاته مننه کوم. ستړی مشه جاوید نعیمی قلمون اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د تل په شان د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یوه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو استازي ګډون کوي. دا راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنیوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې. د خبرونو تفصیل، د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې مولوي امان الدین له خپلو دیرلس ملګرو سره د دوشنبې په مازدیګر د جرم ولسوالۍ د خول درخستک په کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې ووژل سو. د احمدزی په وینا په وژل سو کې اته تنه بهرنیان هم شامل دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان ولایت کې په دې وروستیو کې د دولت وسلوال مخالفینو حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دوو تصفوي عملیاتو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل په لمنو، کندهار، لوګر، هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره سوي، درو اتیا وسلوال مخالفین وژل سوي او درو پنځوس نور ژوبل سوي دي. دغه راز ویل سوي چې د دوغو عملیاتو په نتیجه کې د تروریستي فعالیتونو په تور درې تن نیول سوي. اعلامیه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو پنځه قوي سنګرونه او درې مرکزونه ویجاړ سوي او د هغوی یو شمېر ترنې او سپکې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې درې نیم سوه بوري امونیم نایټریټ سره چې په بمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د افغانستان ته یې په واردولو بندیز لګول سوی نیولې ده. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله ضیایي ازادي راډیو ته وویل
درې سوه پنځوس بورې دي امونیم نایټریټ او ورسره کوم کیمیاوي مواد چې دي پنځوس کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوي دي.
هغه هم در ازول چې له دغو موادو سره موټر چلوونکي هم نیول سوی چې تحقیقات ورڅخه پیل سوی دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې صلاح الدین ربانی به په جده کې د دې سازمان غونډې ته چې تر ډیره به د یمن پر اوزا متمرکز وي وینا وکړي. په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له یوې مودې راهیسې هوایي بریدونه کوي. افغانستان د یمن په مسله کې د سعودي عربستان د افغانستان ولسمشر د یو فرمان له مخې سید یوسف حلیم د سری محکمې د قضایي هیئت د غړي په توګه نومولی دی. د فرمان له مخې ولسمشر په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارلی چې هغه ولس جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي کړي. د افغانستان ستر محکمه نه غړي لري چې د ولس جرګې لخوا تایید ته اړتیا لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام ته د غوراوی لومړۍ مسابقه پر سوریه وبایلله. دا مسابقه چې تیر اونۍ د ایران په مشهد کې وسوه د سوریه ټیم وتوانیت چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت مازدیګر په څلور بجو د کمبودیا په پلازمینې پونومپن کې کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم د روزونکي مرستیال علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل د وای د سوریه په وړاندې چې سخته ماتې خوړلې تر یوه حده یې د فوټبالرانو په روحي اغېز کړی دی. د دغسې یوې ماتې انتظار مو نه درلود، خو په هغه صورت کې موږ د دې لوبې لپاره د لوبغاړو د روحیې او هم په نور برخو کې تیاری نیولی دی. د افغانستان ټیم له سوریه، جاپان، کمبودیا او سنګاپور سره په یوه ګروپ کې دی. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیې کې کیږي. ازادي بیا هم اشراغ لست. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک کی مون پرون د سویس په جنیوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د یو اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې له 2600 څخه زیات کسان وژل سوي دي. دغه ائتلاف هڅه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي یاغیانو چې پر سنای خپله ولکه ټینګه کړې او د بندري ښار عدن پر لوري پرمختګ کوي د پرمختګ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل دغه اوربند بچې د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدو په مناسبت ټینګېږي، لږ تر لږه دوې اونۍ دوام کوي تر څو د هیواد ته د ژوند لپاره د اړتیا وړ مواد ورسیږي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله د دې احتمال چې په نږدې راتلونکي به اوربند ټینګ سي رد کړ، خو هغه وویل چې په طبیعت کې د دوی حکومت پر یوه محدود اوربند غور کړی. که حوثیان د عدن او تاس په ګډون له ښارونو ووځي او له 6000 څخه زیات بندیان خوشې کړي. په عرب ټاپوزمه کې د القاعده شبکې د څنګه یمنی مشر د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. امریکایي چارواکي د القاعده د څنګه خورا خطرناکه بولي. سي ان ان تلویزیون د یمن د ملي امنیت ادارې د دوه چارواکو له قوله راپور کوي چې ناصر الو هایشي چې د اسامه بن لادن نږدې ملګری وو د تیرې جمعې په ورځ په حضرموت سیمه کې د بي پيلوټ الوتکې له خوا په نشه شو. د القاعده شبکې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې ته وفادارو نورو ډلو د الوهایشي د مړینې خبر پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی. الوهایشي له یمن الظواهري وروسته د القاعده شبکې دوهم مشر او د امریکا د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل و. امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی د سی آی ای د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شو. ورځپاڼې د چارواکو له قوله زیاتوي چې دوی د ناصر الوهایشي د مړینې د خبر تایید ته سترګې په لاره دي، خو دوی سمدستي نشي تاییدولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې هیلمند دی چې د امریکا هغه پلان چې د راپورونو له مخې غواړي د روسیې له پولو سره د ناټو په غړو هیوادونو کې ټانګونه او درنې وسلې زیرمه کړي عملي نسي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیلمند دی چې منطق برلاسی سي او د دغسې یو وضعیت مخه ونیول سي چې اروپا یوې نوې تسلیحاتي سیالۍ ته داخله نه سي چې دا به ناوړه نتایج ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د چارواکو په وینا راپور ورکړ چې واشنگټن په پام کې لري چې د بالتیک او د ختیځ اروپا په یو شمېر هیوادونو کې درانه پوځي وسایل او تجهیزات په زیرمتونونو کې ځای پر ځای کړي تر څو هغه متحدینو ته چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو اندېښمن کړي ډاډ ورکړي او هم د تیری مخه ونیسي. او د فلوریدا پخوانی والی جی بوش پرون د جمهور ریاست لپاره رسمي کمپاین پیل کړ او ژمنه وکړه چې د زړه له اخلاصه به دا کمپاین مخ ته وړي. د شپېته کلن بوش د پخوانی دوه ولسمشرانو د مشر بوش زوی او د کشر بوش ورور دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام د ازادۍ رادیو مجله وړاندې کوو. خو له هغه مخکې، ټاکل شوی چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې یو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د پلاویو د رسیدو خبر ورکړل شوی، خو دا چې دواړه لوري به په خپلو کې په مستقیم ډول هم خبرې وکړي کنه تر اوسه معلومه نه ده. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوریا علي شورا وای په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله پورې لا هم وخت دی چې د غونډې د احتیاط په اړه باندې وغږیږم، ځکه چې غونډه د یوه عیسوي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نیټه په اوسلو کې جوړیږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی د سوداګری پخوانی وزیر انوار الحق احدی د خدود چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. د دغه پلاوی په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمیر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاری دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یوه لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو تر منځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق له وروستیو ادبي فعالیتونو خبرېږو. لیکوال او شاعره اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونو تاثیر لري که نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولی د میاشتې په نولسمه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیارې کړي چې عامه ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبرې وکړې. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنیو رول جوت دی. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نه کړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او په تیره بیا د خصوصي رسنیو خاوندان او کارکوونکي باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپلو خپرونو ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګري ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبي ملګري غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د ښاغلي ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دیوي چې ښاغلي ازمون تر اوسه شاوخوا درو شپېته کتاب او گرنی سفرنامه چاپ کردی او پینزلس نور کتابونه ناچاپ دی. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د ښاغلي سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل سوی دی. د کتاب ډیرې کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې نشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
کتابونه دریابونه دی خود جنگ دار او تره چپول خلکو د کتابونو د سمندرونو لطاله د وادی او خوشحالی د غمیو در ایستلو فرصت هم اخیسته دی. د نارام و بلوچستان ایالت د مرکزی شهر کوټه په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټه د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډېر په ارزان بیه باندې، او دا یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلق چې د توپک غیر نصابی سرگرمیان سره لیر سی را دی سی کتاب مطالعه ته خواچې دی او توجه ورکی. دا 15 ورځې دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نو دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سی دی، دا ډیر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي، هلته په یونیورسٹی افغانستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډیر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې دوی خوش وو هغه دوی رانیسي، چې یو ایگزیبیشن کې لس زره بسال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډیر لوی کامیابی ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډیر خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په سلسل باید چې باغه باندې وسی، نن سوی دی اختر آباد بیا دی وسی. زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانونو کې پرته کتابونه څوک ورځي؟ ته په نمایش چیه دا ایگزیبیشن او بیا ته وګوره د رزل پسند.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوڅي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان د کتابو خاطره مرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله په تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خو دا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې اوس دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات سي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي، کتابو مارکیټ به زیات سي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پر ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعد الله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشاله سو.
دلته چې زلالم ما دا د کتابو سټال ولیدې زه ډېر خوشاله سوم. کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوڅ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکه مشته د نمی لویږي، زه په دا باندې ډیر خوشاله یم. په تور پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود وو.
کتابونه ارزانه وو کنو؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډیر ګران دي، نه هغه ډیر ارزانه.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لرې دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې دا زموږ نسل دی، نیو نسل را روان دی، او مطالعې د حوالې سره د دې غچ دی ډېر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګه ضایو کی چې دوی ته موقع ورکړي. نو زما په خیال چې دلته به بیا شزم راځي، دلته به بیا دا نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج دی. او زما دا خیال دی چې دا رنګه تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. زه به شوز وسا او زه دې انجونی چې دی هغه صدا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میلا چې دا دلته بجاري نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي
د تحریک انصاف ګوند د شذو د څنګه مشر سکینا عبد الله خان وايي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي سکینا وايي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې شي چې ښځې هم ورسې او کتابونه پکې واخلي
اول خو دلته تعلیم نسته چې تعلیم نسته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي ما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي حالانکه دا بیخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای زه د بیخي د مطالعې بیخي ډېر شوق لرم فلسفه تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابوں دی آغاز ما بیخی دیر دغا دی اور سیاسی خو خیر آغاز سرو خو دیر میں دغا لرم نو مطالعہ صرف ما بیخی دیر میں ندر
تیر جمعہ بامیان دا سارق سازمان فرنگی پایتخت پتوگا اعلان سو پدی جشن کی دا سارق سازمان دا غلو ایوادون استازو پراخ گڑون کڑای وو زمگا امکارا فرشتہ جلال زی لدی جشن رپورٹ لری دا وری دلو بلنائی در کوم
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي
جناب عبدالحمید حتما همې مالایی که فروش میشه بری
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته یې ګټه رسېږي نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای شي موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم
یک جهان جاز داره بومیان یک جهان جاز داره بومیان سینه پراز داره بومیان بومیان سینه پراز داره بومیان بومیان یک جهان جاز داره بومیان یک جهان جاز داره بومیان
په بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره یې امنیتي تدابیر نیولي دي د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرټونه د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي
فردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهمه ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي د ښاغلي سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري دا ښار ډېر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته موږ ډېرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی ښاغلي سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي آسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرټونه فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري ښاغلي سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان پاکستان بنګلادش مالدیو هند بوتان نیپال او سریلانکا دي
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
لیکوال او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري اغل گلزاده اوس د دو فرنګي ټولنو مشر کوي په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم اغل گلزاده ستړي مسي
سلامت وسی خیر وسی او تاسو هم ستړي مسي
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لری او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري نو یو څه راته ووایاست د دې خپلو ټولنو په حیسه کې
بله مننه ستاسو څخه د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال اوه اتیام کې هغه ترتیب سوه بنسټ یې کېښودل سو د هغه وخت د مقام والي صاحب حاجي دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سوه خو منګر جواز مو بیا وروسته واخیستی چې دغه نکلونه کېږي دا فعالیت کوي او یوازې د ښځو په برخه کې دا فعالیت کوي چې منظور مو دا و چې موږ دا لس ښځې باسواده سره غونډې سو چې د ښځو استعدادونه ژوندي کړو او ښځې تشویق کړو تر څو د اسلام د احکامو تر پوښښ لاندې دوی پرمختګ وکړي د سواد په ارزښت وپوهېږي خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي شعر ادب لیک لوست سره اشنا سي
نو دا خو یوه ټولنه وه بله مو ټولنه
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه چې تاسو ولې دا ټولنه مختلفه نه جوړول نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې مال کنارینه ناستې شاید سیدرانه سي هغه غونډه بیا لس نفر شاعران لیکوالان ماشالله ډیر پو خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو یو بل ټولنه متاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه
شدا ټولنه نارینه وته تاسو ور جوړ کړه
بل موږ په ګډه جوړ
کړی
او پراس کې زوم نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کې شو نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند یو کال د دې ریاست زما په لاس کې وو یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب په اساس کې په بنسټ کې لرم منګر مسولیت مې بل چاته سپارلې خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته باغه تر پوښښ لاندې ځنیسم
و دا غویدم کور ودانې ستادم کور ودانې د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو د سلنډ خبرې راته وکړي چې څه فعالیتونه کوي
دا دواړو ټولنې دوی برخې فعالیتونه لري یو برخه خو د حقوقو دفاع د عامه پوهاوی د ستونزو حل ول دی او یو ځغ یو ځای رسول دی په سیستان ټولنه کې د ځوانانو نرو شوزو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د شوزو ځغ چته دوامه برخه ادبیات دی چې ام په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو ام په هغه ټولنه کې پدې کې مشاعری ناستي ادبي لیکنې غواړو چې ځوانان نتاقي ته وروزو ځوانان روشانه فکرونه ولري استعدادونه یې وڅېړو کمی وړتیاوي دوی لري کم خواهشات دوی لري نو خپل په ناستو کې موږ یو ناسته خپل د ستونزو لرو بل ناسته اتمن مشاعره موږ
څنګه لري د ټولنې
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیزه خزما سره راجستر د دې د تذکرو او د ټولو فورمی می ورته جوړې کړې دي انزورونه باندې لیک دي چې بیا شمیرې د ټلیفون را سره ست چې هر جنیز ما په کار هغه ته زنګ واه هم نظر په ستونزو باندې
1225 فعال څو دي چې غونډه ترازی
په دوه کې فعال موږ لرو سل شیزه
یعنی چې هغه غونډه ترازی
بله هغه غونډه ترازی او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه شیزه لرو چې نام خدا ته هر خو بس پړې دي
دا بل ټولنه مو
دا بل ټولنه مو د سیستان پښتو ادبي ټولنه د زیاتره نارینه دي پکې فقط د شوزو یو
څو غړي وي دا څو کسان دي
تقریبا 200-250 غړي ته لري او مشاعری بر حال دي هر میاشت مشاعری لري
دوی نو صرف مشاعری کوي ادبي فعالیتونه
هم مشاعری کوي هم په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو د دوی د تشویق لپاره ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللی متاثر سوي د مشاعري کې یو رقم د دوی استعداد ژوندۍ کیږي او تشویقیږي دوه مغونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو په 15 ورځو کې موږ یو غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو
اغلی ګلزاده په د لاسو کلونو کې موږ د میرمنو د ټولنې جوړه کړې ده صرف مشاعري مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي
موش پا دغا هر غنده که دست ما یو خواستو ده ده دوانه رئیس ده چیزه باید ده ارشتیز پا حال خبرم بستونزی خبرم هاگه مینو او ده قلم و چی دغا زای تایزار آور سوالم کتسا ده دولتی چارواکو ده خواهال تا کمک نده سوی ایت سرکم لاس رسای نکیجی نمروز ده ایران گواندی توب لری او مرکزم زینی لیری ده او ده دغا ایت مرستانه ده ورسار سوی خود دغا پار بندی ما ده شوزو ده تو دستونزو ده چیرلو ده پار پا دیغوندو که زاده اغا کلیدی شدو سراری که لرم لکه ده ملی پایوستون ده شیزین شوراگان و رئیسان چی اغا ما تاکلی ملی پایوستون پروسه زب و سویم پا نمروز که ده یبولی خور سرا ده خالده جان ایوبی پنامه نوزد پا دی ناستو که ده دوی چه ده دوی ده کلی ده کروندی او ده رسوالی دستونزو پشتینی هم کوام تاسی چه درد لره، تاسی چه ستونزی لره، تاسی شونزی لره، جنکی مکتب تزی کنه جی، او پخوانی دودونو تاثیر لره که نه لره، نو پا دا غاره بندی بیازا لکم دا رپورتونه، چی دا مولی کل حقا ستونزی چی حالی زلی که او ترسو دا حال لاری ورته پیدا کو، موش حقا ستونزی علو.
پا دی موده که مو کتابونه چاپ کلیدی نشرات لره نه لره؟
بله د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه کم انجلی ښه درس وایي کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي کم یو ښه هنر لري ښه ګنډ کوي ښه بافت لري یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي دا یوه خبره ده او بل موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي نه د نجلۍ نوم پکښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 1560 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل و فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما لس قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې د مد موسسې د انسانان څېړله د هېواد په کچه نو پروس کال د سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر سوم د هغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتیا نه حق ورکړی دی ښځې هنر ته
کور مدان ډېر ګټور کارونه کوئ تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ دغه ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېر ځینې خوشحاله یم زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده تشویق سوې یم زه زما ټول افکار دوی راټول کړي وه یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده مګر زما ټولنه یو ازاده ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادۍ سره مخته ولاړه سي په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته څه اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی اساسنامه یې وری جوړه سوې ده پر هغه پښو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه لري
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دغه ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم
نه نه دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي موږ 100 نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو نجونو ما سوه نه درېدلې مګر نن موږ شاعران لرو لستې راسره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې 15 تنه ځوانانې دي خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي
ښاغلی ګلزاده تاسو خپله هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ کتاب مو چاپ شوی دی تشیرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب می په اتاتیایم کې فکر کوم د ورکی ملغلی په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په وکندن انټرنیشنل کې کار کوي یو ډېر ښه ځوان و او د مور لقب یې ما ته راکړې و تل به یې ویل مور یې هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ونمانځله دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي خو لکه چې امکانات برابر نه و مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ دا حالات وینئ مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی د امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي او دریم توکی مې تر لاس لاندې ده
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم نو دا خو په چاپ سي او ابل دې خدای بشپړ کړي یو غزل راته ولولیه
د نوروز شپه نیازی صاحب تاسې خبر یاست چې د افغانستان هر مور ځورېدلې دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي نه بهر تللي و دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی بیا مې ولیکئ
مهرباني
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته و گلزاده مور تلیکی ده غم کتاب لیونی و گلزاده مور تلیکی ده غم کتاب لیونی
چه پوها میناز لسوای او رختین ولی بی نو داش چارا نشتا چه پا مختی نشی وگمارا شدی دوالان رکایتون را آورا بی چی ترام دی موضوعاتو پوری لکل شویدی
سوالگر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځایناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي خود یو بل مشکل درلود ډیر غریب وو او مناسب جامې نه لرلې نو له خلکو یې پور واخیست او ځانته یې مناسب جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو د پاچا کلا ته د تلون کی سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ما ته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کلی پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تېروتی، مه حیرانېږه، تا خپلې جامې ما ته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده، ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې، د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسیکل. د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرده چې د بایسکل را کته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل می د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تا با پتیر عمر که زما غونده نه چی ملامی کو بده. و هم شاگرد په جواب کې وویل، د ونو او پټو سیل میکاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور بشي. دریم شاگرد وویل، د بایسکل د سورلی په وخت می ذکر کاوه، درودونه می ویل. استاد دته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد ځواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوم. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت راورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
دا اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سن او سال چې ده څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر م یم، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرحه کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ولې زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویم منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیر په سمبولي کې ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه سنه تېر یم او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي دې ته تغزل وایي چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی دی مینی سندری، دی عشق سندری، دی انسان دی عواطف و افاده او انعکاس او هغه تصویرونه چې دی انسان عاطفی عالمی له طبیعت او جامعه نه اخلي. نو هغه څه ده او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته یعنی له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم لا چې کله قلم رااخم یا قلم نه رااخم زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم، چې راشي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. تا باندې اثر خو ډېر نه وایي ده، ډېر علاقمن نه یم. چا اثر چې ما لیکلي جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې اقدام چې زه داسې یم. ما دا کار کړی ده، دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده. لکه یو دوا چې خوري، زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایم نه سوای ویلی زه به دومره عمر ته رسېدلی وم، شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړم، د پښتو شعرونو دفتر ده زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې وږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې وږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګومان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ یعنی د منځپانګې په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیست او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیې مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، د هغه د نظربندۍ له برکته موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه و ښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل شوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل شوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې زه له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیې مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم چټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګومان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې اویا کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ شو، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل او زه کرار کرار له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ، نه پوهېږم چې کوم کال. خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نهمې اتم صنف کې. خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې رایادومه، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم. یعنی زه زر یو شاعر شوم چې د ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی کوز پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنین و د ما د عواطف و د ما د احساسات و وروسته شاید سیاسی شعر زما د عقل تابع سوی همی او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د حزب تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده او هغه څه چې باید شعر وایي له هغې نه لیکې پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته، کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق به دا شعر کې ده، ویل هغه وایي شعر نه لري او شعارونه لري. او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعارونو کې هم دغسې چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي، رزم او بزم مو تقریبا تر د واټونو تر ټولګي پورې پاللی ده. د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي. بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده، په دې سه کې مې یو څه راته ووایاست له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردان خلک، یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده. د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل، نو پلار نه بیا هغوی بده منله. زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده. ولس کاله موږ دلته اوسېدو، بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ سوی و، د منډو د خرپو طرف دوران یې تېر و، هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځي دې خوا کلي دي او غرونه دي چې سر ته یې وروخېځي لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پستو ونې په ځینې ژیو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پیپېږي، خو چې ورننوځي پکې وګرځي ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاري کوي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي. دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و، اوس یې دا هغه هم راسپړل شوي دي، لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه. او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې، او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي، نو په لپسې مې ولیکلې. بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي، په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي. له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې، ولې دا نوم مې پرې کېښود دې ترانو.
چونغر مو ډېر ستایلی ده، برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی.
بله دغه څه ده. زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و، او زه کوم شیعي الهامونه چې اخیستي دي، رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامعې او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم، او کلن به وم. او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جم و جوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم، هغه جم و جوش په دې کې نه و. کلی و، خاورې وې، دوړې وې، د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویق کړي. خو بیا هم زه طفل وم، شاید د روش سنترال ته رسېدلی وای، ممکن ما تغییر کړی وای.
مننه لایق صاحب. زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده، په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره، او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغییرات راوستي دي، او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره ناچاپ؟ چاپنی
واقعا هم دغه سره در ور چ خپل آثار دوباره چاپوم یا دریم ور چاپوم یا څوک مون غوښتنه کی چې موږ به چاپ کو نو ما سره تشویشی زونده ور ګوره په کلاس هم ځینې کلمات بدلوم خو لکه د مو زوی چې په مقدمه د مو د کتاب کې لیکلي هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم لیکن الفاظ و کلمات رو که دی معنا دی خرا سعید بار الله سبحانه کوم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده بیا ما کیگدهی پس رنده کیگدهی تر نامولن دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی پاره هن تواسه و پا پت علتا چاپ سید یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنو اگا تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار منعکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه چا جین اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پا دیلی که چاپ سوی خمات منصوبه ده ما اثر دی بل چند سب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش وجبا که مالی کلی ده یو شای زلاله ما پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش وجبا که لیکل سوای ده اغه ده خده سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اثر سراشناسی ویده نده چاپ سوای ده را دلچسب ده پا خواتر چاپ ده مشهور سوای ده پا ده که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیلی کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه اغا بنیما پا ارشیف که موجود دی چه زد داستان پا دی که و پلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لا نده تکمیل سوی دا هم لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرمه په نوم دی سندرې په سوي واټونو کې چې د سه کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرمه چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په درې ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سلوک په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بل میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب ډېر مدرن دي او البته انتقادي خویم ډېره پیاوړی ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدی
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کامل لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسې رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نشته که یي او دوه قطې درې قطې تاسې صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسی ده یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړی ده د دې وزن پیسې کې یو څه خبرې راته وکړي
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافی لري هم قوافی لري قاین قافی لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفا په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی لغنه خبرتیا نه لرم یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول دا ناممکناتو نه دي خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایست دغه وزن
ولنه دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر چی دی مرګای هغه چې په زړه کې مینه مرسي کلا خپل لمبه ختمه کی سړی شي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرګ درنه هستی ویده سی یو مثال ورکل سوی
لایق صاحب دی ما منظور دا اوزانو نو چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایری ما کلی دا او تقریبا زما اخترا دا زما اغا وزن منظور بود چه جوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا ستاسو اخترا دا
پا یو شی بانده دیر استمرار نکم کل چه وزن ایجاد که همه تا دا آزاد وزنون چه دی ما او گوری یو بلتا ندی ورته زه دیده دی پاره چه دی تاسی دا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال په تور بز تاسو وای مثلا ما زه یو شعر لرم چې ای په ګونډي باندې ولاړې ونه دا یو فورم ده او ډېر دلچسپ ده دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د بده بحث ډېر وتلی کار ده
لایق صاحب یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسو
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم یو لیک شعر خوله دیار چی نده دست پر غیو او شندون که ده سنی دی تو روش پو کچه ده ورکه اون که ده خوزنده مسکای دی بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او برخنا ده خوزه اون که ده تیرش پمی لارو دی مرمرو پو گوندهو که های های چی دا کودگر دنیا سمره لمسه اون که ده ماوی پزان مرگی نیت با ورش هم دوز خونو تا زما ملا عادت وی دخل لارا غرقه اون که ده او زروی تر قبول بای زرط اقوا قربان کما سنگلی و نیش وی عقل وی دا شرم اون که ده مینه دلائق مینه دلائق یوازی وده ده وطن مینه بله مینه تش یو تفنن ده گل اون که ده